افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی یجد یو لسمه د 2024 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوي میلادي کال لومړۍ ورځ او نوې سهار مو نیکمرغه. د نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې جرب د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چی پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بېله دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوزه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکې کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اواره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 168 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 12 منډو لوبه وګټله. د یادولو وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړم ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پر یوې بارړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې یې 10 افراطي وسله ول وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بارړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. په جرمنی کې چارواکي وایي د کولن شار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستانی وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو، او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. په دې نیم ساعته خبری مجله کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. په پاکستان او ایران کې کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده، او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده.
د طالبانو حکومت د هغو پورونو د ورکړې ژمنه کړې چې له تېرو حکومت یې قراردادونه نیمګړي پاتې دي.
3 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي.
په پکتیا کې یوه خصوصي بنسټ څه باندې 0 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړې.
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالي وضعیت ډېر سره خراب دی. باید موږ د نورو هغه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د کاتولیک عیسویانو مشر په فرانسیس په غزه، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی څرګنده کړې. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شراغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یک شنبه په پاکستان او ایران کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 د کال پر راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمیر خبريالان هم خپل ستونزې جدي ګڼي او وايي هر شپه د اخراج او نور ګوښنو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل لاسد الله الدین.
د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوی افغان خبريالان له ناصرګند راتلونکو او هر شپه د اخراج سپکاوي اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یک شمې په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبريالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبريالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغو ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبريال او په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبريالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمينه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبريالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبريالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبريالان دي چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده، او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی ووسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبريالانو او رسنیو وضعیت ته ورسربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونې لکتر لګه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې د یو خبريال وژل کېدل، د 19 خبريالانو ټپي کېدل، او د خبريالانو د ګواښ و اتیا، او د خبريالانو د نیولو 18 قضیه شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوند لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبريالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړي او بل لورته یې خبريالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خاغلی مجاهد دا هم ویلی چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې کړي او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خواښه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په دې وروستیو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمېر خبريالان په افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبريالانو مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او له ګواښ او د نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. خو د طالبانو ویان دا موندنې رد کړي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر خبریالان په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په تړاو د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه سرغړونه تاییدوي. دوی ازادي راډیو ته دا وکړه چې طالب ځواکونه معلوماتو ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او د ګواښ او نیول کېدو له خطر سره هم مخ دي. په کابل کې یو خبريال د هویت د ساتلو او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورونې سره مخ کیږي. اوسمهال خبريالان نشي کولی چې د ښار څخه عکس واخلي او خلکو سره خبرې وکړي. د طالب ځواکونو لخوا مخنیوی کیږي. ان په ځینو مواردو کې خبريالان نیول شوي دي. د هغه خبريال په توګه چې د افغانستان د نن فعالیت کوي زموږ اندېښنې لا پر ځای دي.
افغانستان د نړۍ په مونږ خبرتنور مثلا فعالیت میکنیم هنوز هم متاسفانه تقریبا په بازو است.
د افغانستان په یو بل ولایت کې یو بل خبريال چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي چې خبريالان له ګڼو ستونزو او د معلوماتو له سانسور سره مخ دي.
در بخش کار رسنۍ در افغانستان سانسور اطلاعات وجود داره.
افغانستان کې د رسنیو د کار په برخه کې د اطلاعاتو سانسور شته. کورنۍ خبريالان او رسنۍ نشي کولای پیښې چې هغه ډول دي انعکاس ورکړي او که سانسور یې نه کړي ځاني خطرونو سره مخ کیږي.
اگر خبرنګار سانسور نکنه به مشکلات جانی البته روبرو میشه.
د افغان خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پیښې ثبت کړي چې پکې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل، د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې رسنۍ له خپلو اساسي او قانوني حقونو څخه د ګټه اخیستنې او ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقونه یې په پراخه کچه نقض شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو د فشارونو شدت له یوې خوا د هغوی د کار د خپلواکۍ او د ازادۍ کچه راټیټه کړې او له بلې خوا د خپل سانسوري د زیاتوالي او د بشر دوستانه او تعلیمي پیښو د پوښښ لپاره د رسنیو د بدلون لامل شوی. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړي. هغه زیاته کړه چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې یو شمېر هغه رسنۍ چې جدي سرغړونې یې کړې او د ده پیدا د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ حلقو په خواښه کار کوي سزا ورکول شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ داران نی هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د تولونیوس خبریال روح الله سنګر په پروان کې د طالبانو لخوا له دوه ورځو بند وروسته خوشي شو. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له 615 هغو رسنیو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې فعالې وې 222 رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ څه باندې زروز د کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمني کورسونه پیل کړي. په دغو کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیک، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضامین تدریسیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالي وضعیت ډېر سره خراب دی، باید موږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري. او غواړي د خپل خوښې سره سمو پوهنځیو ته لار پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل،
واقعي نن دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډېره مرسته کوي، چې بل دا خواله دا چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډېره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد له نظر ډېر کمزوري.
د ژمنه یو زده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل،
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي، او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د طالبان حکومت ویلي د ټولو هغو قراردادي شرکتونو پورونه به له تثبیت وروسته ورکړي چې له تیر حکومت یې هم قراردادونه نیمګړي پاتې دي. د یو شمېر ساختماني شرکتونو مسؤلان وایي چې له طالب مسؤلانو سره له پرله پسې خبرو وروسته د طالبانو حکومت دا پریکړه کړې ده. دا هم په دې باب تفصیل.
د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پر ویب پاڼه تیره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تیر حکومت سره یې قراردادونه کړي او هغوی ته یې خپل حقوق نه و ورکړي، د شرکتونو د مسؤلینو له غوښتنې وروسته او د ټول ګډو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندې کړې دي ورکوي. پیلامیا کې دا هم راغلی د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالی وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه شپږوي شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکړل شي. هممهاله د ساختماني شرکتونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دوی په دې اړه طالب چارواکو سره بیا بیا غونډې ونیولې څو یې د پیسو د ورکړې ستونزه هواره شي. د ودان ساختماني او سړک جوړونې د ټولنې مرستیال او د حق پرست ساختماني شرکت رئیس ډاکټر محمد ریاض زرمتی وایي د ټولو ساختماني شرکتونو چې له تیر حکومت یې پروژې نیمګړې پاتې دي دولتي ادارو سره 15 میلیارد افغانۍ بندې دي.
موږ سره تقریبا په مختلف پروژې یو پروژه مو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څلورم لاټ سړک له موږ سره وشاغه تقریبا 10% کارونه په مختلف دي او نور دا کار نیمګړې پاتې شو او دا کار څخه نیمګړې پاتې شو. دا د جمهوریت په وخت کې شل زرم نمبر کوډ بند شو، نه د ټولو شرکتونو پروژې هم بندې شو.
عطا محمد الوقت چې د هیواد باګرام ساختماني شرکت د اجرایوي مشر دی او د سنای غزنوي په نوم د یو خرګوټي جوړولو پروژې په قرارداد اخیستې و ازادي رادیو ته وویل،
موږ د سنای غزنوي خرګوټي په نامه پروژه لرو چې هلته 15 شرکتونه فعالیت درلودل. نو له سیاسي بدلون څخه وروسته تر ننه پورې چې څه کم 2.5 کاله کېږي تر 1 میلیارد افغانۍ له د ملي پراختیا شرکت سره له دغه ادرسه پاتې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته دا ډاډ هم نه ده راکړل شوی چې یادې پیسې به په څومره وخت کې تاسو ته درکول کېږي او پاتې کارونه به تاسو څه وخت بشپړوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بیلابیلو ساختماني شرکتونو څښتنانو چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې قراردادي پروژې اخیستې او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره سم ترې نیمګړې پاتې شوې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، دوی څو ځله د طالبانو حکومت اړوند ادارو ته ورغلي دي خو تر اوسه دا پیسې نه دي ورکول شوي. دا چې د طالبانو حکومت له دې پریکړې وروسته به ساختماني شرکتونو ته د دوی پیسې څومره وخت کې او په څه ډول ورکول کېږي، په دې اړه مو وغوښتل د طالبانو حکومت د مالی وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاني احمد ولي حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
او سم یو نړیواله مسله د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په غزه، اسرائیل، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي پرون په واتیکان کې د 2023 د کال په وروستۍ وینا کې وویل، هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ سي او جګړه ودروي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي او صدر اعظم یې ویلي دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیلو او غزې، د روسیې او اوکراین او دغه راز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وای د کال په پای کې باید جرأت وکړو او لزان وو پوښتې چې د وسلوالو شخړو لکبله د څومره انسانانو ژوند متاثر شوی، څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړی، رانز او بیوزلی رامنځته کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې دغه جګړو ته لیوالتیا لري د خپل وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربان د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سختدریځ ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1402 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس دا ګورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي. بزنس سټانډرد ورسپونې چې له هند خبريږي پرون په ډله ایز ډول لا ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د افغانانو پر اخراج لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران سطح لوړه کړې ده. د لیکنې پیل کې د تورخم د غرنیو سیمو په خوا کې د زرګونو کسانو لنډمهاله میشتولو ته اشاره شوی چې له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته تر خیمو لاندې په خلاصه فضا کې ووسي او بیا له هغه ځایه تر پروسس کېدو وروسته نورو سیمو ته انتقالیږي. د لیکنې له مخې د څه باندې 40 کلونو جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو د افغانستان ګڼ کسان کډوالۍ ته اړیستلي او د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 6 میلیونه افغانان دا مهال له افغانستانه بهر کډوال دي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د طالبانو حکومت چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنو کړل سوی افغانانو شمیر 800 ته رسیدلی او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي ګڼ اخراج کړی سوي کسان نه پوهیږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه ځینې د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي او دوی د سرپناه لپاره هم څه نه لري، نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. بزنس سټانډرد ورسپانه زیاتوي افغانستان له وړاندې هم یو بېوزلی هیواد وو او د اقتصادي رکود اندازې وروسته له هغې لا زیات اسوه چې څه کم 2.5 کاله مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د مقالې په دوام راغلی چې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د ټولو وګړو 2/3 برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره پر نړیوالو مرستو متکی دي. د ورسپانې په باور لخپلو مینو بې ځای سوي کسان تر ټولو بې وزلي خلک دي چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په کمپونو کې اړولې دي. دوی خواړه نه لري او په ژمي کې د ځانونو تودولو لپاره سونتوکي هم نه لري. د بریتانیا مل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون د یوه هالنډي اکاس فرانک وان دین بیرخه هغه عکسونه خبره کړي چې په اویویمه لسیزه کې افغانستان ته د سفر پر مهال اخیستي وو. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغانستان، سوریه او ایران چې نن سبا لویدیځوالو ته د سفر کولو لپاره خطرناک ځایونه ګڼل کیږي، په 1991 لسیزه کې اروپایانو ته غوره ځایونه وو چې دوی دغو هیوادونو ته سفرونه کول او تقریبا دغه هر ځای ورته جنت ښکارېدی. فرانک چې اوس 83 کلن دی هغه مهال د خپل وخت غوره عکاس و چې عکسونه یې تر طالبانو مخکې افغانستان یو روڼ تصویر وړاندې کوي. هغه وخت خلکو د افغانستان په شاري سیمو کې په غربي سټایل کالي اغوستل او ځینې تاریخي ځایونه پکې د پام وړ وو، لکه د بودا مجسمې چې طالبانو په 2000 میلادي کال کې د خپل نظام تر سقوط مخکې ونړولې. د میل آنلاین په لیکنه دغه هالنډی اکاس د 1980 میلادي کال د مارچ پر 22مه ل امستردام په خپل موټر کې سفر پیل کړ چې تر هند او نیپال هم لاړ، او بیا د 1990 میلادي کال د مارچ پر 22مه بیرته خپل هیواد ته ستون سو چې 15,500 کیلومتره لارې ټیک په یو کال کې ووهله. هغه په افغانستان کې یوه میاشت تیره کړې وه. د دغه اکاس په یوه عکس کې د هغه وخت کابل ښکاري چې څو هټیوالو پر خرو ترکاري رابر کړي او په یوه محلي بازار کې یې پلوري. په څو نورو عکسونو کې د بامیان ښکلې ساحې ښکاري او د بامیان تاریخي مجسمه هم تر سترګو کیږي. دغه اکاس چې څه باندې 16 هیوادونو ته سفرونه کړي، په وروستیو کې خپل د هغه وخت اخیستل سوي عکسونه خپاره کړي دي چې د افغانستان د هغه مهال عکسونه یې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. د طالبانو حکومت 13 میلادي میاشت ویلي چې لا هم افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو تګ روان دی، او 600 بهرنیو سیلانیانو یوازې په یوه کال کې هرات ولایت ته سفر کړی دی. ګوجری ژبه یو ځانګړې ژبه ده، خو په هر سیمه کې د نورو ژبو تر اغیز لاندې راغلې ده. خو ګوجر وایي چې دوی په ټوله کې یو ژبه لري. څوک چې په هندوستان، پاکستان، افغانستان یا هم نورو ځایونو کې ژوند کوي، ټول په همدې ژبه له یو بل سره خبرې کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د ګوجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګوجر وسیږي په یو ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي رادیو ته وویل
ګوجرو ژبه چې دا ټوله یو ژبه ده. دا که په هند کې دا په پاکستان کې خوځ ډیر ګرځیدلې، مې پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناست ولاړم پاتې شوې ده، نو زمونږ او هغه په ګوجرو کې فرق نشه. صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو. مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده، خو هغه وی یو څه لیکي بل څه. زمونږ هم دغه څه معمولی توفیر په ګوجرو کې شته.
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي، نو هغو ژبو پرې یو څه اغیزه کړي، خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي.
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده، ځکه زمونږ خپلویان دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي. ګوجرو هغو له خورو خویندې لوڼه ورکړي دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره ماغه خلکو دي، نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده. داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده. شمال ګوجرو لچلال شي، نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا به دری وي. یا په پښتو بالکل ډیر کم پوهیږي، لکه څنګه چې موږ په پښتو پوهیږو او په ګوجرو پوهیږو، بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پوهیږو.
د همدې قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل سره له دې چې ګوجر تیت پرک او له یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې اوسیږي، خو به هم خپل ژبه ساتلې ده.
غټه خبر زموږ د ګوجرو دا چې د افغانستان په ګډ ګډ کې او یا د پاکستان او یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي، یعنی کاغه ځینې لهجې سره تفاوت ولري، خو بیا هم په خپلو کې په خپل ژبه خبرې کوي. د یو ځایواله چې د بل ځای سره یو ځای شي، مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بل ژبه کې سره خبرې وکړي.
یوازې ګوجر د خپل ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي، بلکې اردو ژبې لیکوالان، ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او حکومت ژبه وه. دوی وای کله چې د هند په ګجرات، راجستان او نورو سیمو کې د ګجرو سلطنت نو هغه مهال ګجری ژبه د دفتر او سلطنت ژبه و، خو کله چې یاد سلطنت او د ګجرو حکومت لمن زلاړو نو دغه ژبه هم